رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندسته.
طالبانو د غزنی په ښار باندې ډلیزه حمله کړې. د هلمند سولې کاروان د بلخ په لورې روان شوی دی او پاکستان واچ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې امنیتي کټارې د لګولو اوږده یو طرفه پروژه به سږ کال بشپړ شي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو سره دی.
نیروهای کوماندو و هوایی مصروف تصفیه گروپهای باقی مانده دشمن در غرب غزنی هستند.
د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د کابل څخه د بلخ په لور پیاده روان شول.
دربال خبریز موږ ته غاده خدای چې کلار کې اوسیدونکو راپورټ
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. طالبانو د غزنی د ښار په مرکزی برخو حمله کړې دي او داسې ښکاري چې د ښار ځینو برخو ته ننوتلي، خو د دفاع د وزارت د وایم سرپرست جنرال محمد ردمنش نن د جمعې پورس د زمري په 19مه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښار د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی او طالب وسلوال د ښار له څو ناحیونه د اطرافو په لورې په شاتنبول شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم په ولنډه اعلامیه کې ویلي چې دغه قومندانۍ د ټویټر په پاڼه کې خپره شوې ده ویلي چې افغان ځواکونو د غزنی د ښار د ټولو دولتي ودانیو کنټرول په لاس کې نیولی دی. د غزنی د امنیت قومندان سمنوال فرید مشال امریکا غږ ته وویل
د ښار وضعیت تر کنټرول لاندې دی، دشمن مات شوی دی او ټول سهار شرایط زموږ په لاس کې دي. د دشمن تر سل نفره موږ ډیر پاتې دي او موږ د تصفیه او تلاشي په حالاتو کې یو. انشاءالله هیڅ د تشویش وړ خبره نه سم چې ځواکونه پر هر نقطه باندې
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په بیګانوي جګړو کې د یسل سولېختو حکومتي عسکرو د وژل کېدو او یا ټپي کېدو د عدالت څنګ ویلي چې په لسګونو عسکري ژوندي نیولي دي. په غزنی کې د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې روغتون ته 14 مړي او 30 ټپیان انتقال شوي دي چې په 14 وژل شوو کسانو کې یوازې 2 تنه ملکیانو. د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی امریکا غږ آشنا راډیو ته په ټلیفون ویل چې ښار ته د تازه دمو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان د ملي امنیت ریاست د ودانۍ او د والي د کور په شمول د ځینو مهمو دولتي ودانیو نه پشا شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د هلمند ولایت د سولې د حرکت کاروان چې اوس یې په خپل ځان د سولې ولسی حرکت نومیښی نن د جمعې په ورځ د زمري په 19مه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته پیاده روان شو. د دغه حرکت یو وایان بسم الله وطن دوست امریکا غږ آشنا راډیو ته په ټلیفون وویل
څل مخې 500 کیلومتره لار ده، کچېری موږ ته هر ورځ 500 کیلومتره مزل لسی شو. شاوخوا 2 میاشتې موده کې موږ بلخ ته رسېږو. تر بلخه پورې زموږ تګ هدف دا دی چې په لاره کې اوسېدونکي راپورته سي راوهڅول سي چې د سولې غږ بدرګه کې همدا ولسونه دي چې نظامونه تغیرې همدا ولسونه دي چې
د دغه حرکت غړو د روان مریض کال د وای په درشتمه د هلمند ولایت د مرکز لخکرګانه کابل ته حرکت کړو. کابل ته رسیدو وروسته د امریکا، برېټانیا، روسي، ایران، پاکستان، اروپای ټولنې، ملګرو ملتونو، اسلامي هوادونو د سازمان او د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قومندانې په مخ کې خیمه وهلې او چارواکو ته د خپل حرکت د غوښتنو په باب وړاندیزونه وسپارل، خو طالبانو په خپلو اعلامیو کې د سولې دغه حرکتونه د امریکا د یو پټ پروګرام برخه بللې او غوښتنې رد کړې دي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د پاکستان پوځ وای چې د روان میلادي کال تر پای پورې وا په یو طرفه توګه د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د امنیتي کټارې د لګولو کارونه بشپړ شي. پاکستان وای مقصد یې دا دی چې د دوی په وینا د ټیریزم مخه ونیسي او د کنټرول د کرښې له دواړو خواو نه د وسلوالو جنګیالو د وختو لارې وتړي. پاکستاني مامورانو نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي کټارې د لګولو دا غټه پروژه چې تیر کال پیل شوې وه د پاکستان د پوځ د انجینرانو قلي اردو پرې کار کاوه 2611 کیلومتره اوږده ده او په غاړو کې نوي پوځي چوڼۍ او د څارنې او مراقبت پوستې جوړې شوې دي. د پاکستان چارواکي دا دلیل وړاندې کوي چې له کرښې نه بل خوا یا خو د افغانستان پوځ له سره نظامي پوستې نه لري او یا دومره کمزوری دی چې نشي کولی امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال آصف غفور نن وویل چې دغه حساسه پروژه به د 2013 میلادي کال تر پای پورې بشپړه شي. د افغانستان چې د افغانستان چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او د برېټانوي استعمار پاتې شونې ګڼي د پاکستان د پوځ دغه یو طرفه اقدام غندنه کړې او ویلي دي چې پاکستان اصلا غواړي چې د ټیریزم سره د مبارزې په پلمه له افغانستان نه نوره خوره هم قبضه کړي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د امریکا پوځ وایي چې دوی د خپلو معلوماتو له مخې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د لوګر په ولایت کې د تیرې سه شنبې په ورځ په هوایي بمبارۍ کې یو افغان پولیس هم نه وژل شوی. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمي ویلو چې د امریکا الوتکو په هوایي برید کې چې د ازلي پولیس والا کې کړي نه پولیسان وژل شوي او 14 کسان نور ژوبل شوي. د ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش غوښتنه کړې چې په یمن کې د سعودي عربستان د هوایي قواو د جټ الوتکو په بمبارۍ کې د 500 ماشومان په شمول د نهش ماشومان په شمول د لږ تر لږه 500 کسانو ته وژل کېدو په اړه تحقیقات وشي. د امریکا غږ د خبري اعلان فرن رابنسن او کینت شوار د ریپورت خلاصه اشق الله رحیم زوی ته استه لولي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د دغو بمباریو په اړه د سمدستي او ناپیلو پلټنو غوښتنه کړې ده. د یمن حوثي شیعیانو ادعا کړې وه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو مزایل پر یو بس موټر لګیدلی چې د خونځي ماشومان پکې د وړي د میلې نه بیرته راستنېدل. یو حوثي مشر محمد علي په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې حوثیان د ملګرو ملتونو د غوښتنې هرکلی کوي او دوی حاضر دي چې په دې حقله همکاري وکړي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ماشومانو د پولیس صندوق یا یونیسف مشرې هنری تافور هم د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په ملکیانو برید ډارونکی ګڼلی او ویلي دي چې اوس ته د وخت را رسېدلی چې سیالې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نړیوالو ټولنه د یمنی ماشومانو د حقونو دپاره هڅه وکړي او دغه کړکیچ پای ته ورسوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلن هم په اعلامیه کې پر یمنی ملکي وګړو بمباري غندلې ده او د سمدستي پلټنو غوښتنه کړې ده. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په عین وخت کې د یو تازه رپورټ له مخې چې یو مستقلې موسسې ترتیب کړی دی، د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف په جنګ کې د وژل شوو ملکیانو شمېر له 50,000 نه زیات شوی دی. کرملن په روسیې باندې د امریکا لخوا د نوو بندیزونو د لګولو سخته غندنه کړې او وایي چې دا اقدام غیر قانوني دی او د سپینې ماڼۍ له هغو ښکاره هدفونو سره په ټکر کې واقع کیږي چې له روسیې سره د اړیکو د ښه ساتلو او د دیتان په اړه کړو. د یوې فدرالي محکمې قاضي د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن ته خبرداری ورکړ که له امریکا نه د لاتینې امریکا د غیر قانوني مهاجرینو د شړلو پروسه بنده نه کړي نو مؤاخذه به کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو او د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د کابل څخه د بلخ پر لور پیاده روان سوي دي. په دې باره کې د سولې د ولسی حرکت د ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه هم د خبرونې په لړ کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس پر اوسه د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ښار د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او افغان ځواکونو د ښار له یو شمېر سیمو څخه طالب وسلوال د ښار څنډو ته په شا تمبولې دي. د غزنی امنیه قومندان بیا وایي چې د غزنی پر ښار برید کې د بیلابیلو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو تر څنګ بهرنیان چې پاکستاني او چچن اتباع هم پکې شامل و برخه درلوده. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د غزنی امنیه قومندان سمنوال فرید مشل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د دولت وسوال مخالفین د غزنی ښار د نیول کېدو موخې ته ونه رسیدل او دمګړی امنیتي قواوی په تسپیوي عملیاتو باندې بوختي. د زیاته کړه چې تر اوسه سل تنه وسوال برید کوونکي طالبان چې د په وینا پاکستانی او چچن اتباع هم پکې شامل دي وژل شوي او تر 500 نور زیات ټپیان دي. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر 16 تنه وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان وشول.
د ښار وضعیت تر کنټرول لاندې دی، دشمن مات شوی دی او ټول سهار شرات زموږ په لاس کې دی. د دشمن تر سل نفره موږ ډېر پاتې دي او موږ د تسپی او تلاشي په حالاتو کې یو. انشاءالله هیڅ د تشویش وړ خبره نشته. امنیتي ځواکونه پر هر نقطه باندې هغه دي ولاړ دي، خپل ځایونه یې نیولي دي. د ولایت استقامت دی، مطبوعات و دا شان دا ټلیفونان دستګاوې لږ سره خرابې دي. هغه بلای سار دی چې زموږ بیرغونه کې ولاړ دي، نفر مو لوړ ختلي دي، شاوخوا کمربندي ساحې ټولې تکویه دي.
خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په دې جګړو کې د 1340 افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د غزنی ښار د روسي امنیت په اړه دفاعي مقامات مني چې وسلوال طالبان لا هم د غزنی ښار په لویدیځ کې د څلورمې حوزې په وروستیو برخو د پخوانی پیارټي په سیمه او د حسن آباد په سیمه کې د افغان ځواکونو سره په جنگ اخته دي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد ردمنش په دې اړه داسې وایي:
نیروهای کماندو و هوایی مصروف تصفیه گروه های باقی مانده دشمن در غرب غزنی هستند.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندانۍ هم په یوه لنډه اعلامیه کې چې د دې قومندانۍ د ټویټر پر پاڼه خبره سوي ویلي چې افغان ځواکونو د غزنی په ښار کې د ټولو دولتي ودانیو کنټرول په خپل لاس کې ساتلی دي. د ملکی تلفاتو په اړه د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه په ښار کې د جګړو له سیمو څخه دې روغتون ته 14 جسدونه او 23 ټپیان وړل شوي دي. نوموړی وایي چې په 14 وژل شوو کسانو کې 2 ملکی کسان او 14 امنیتي سرتیري، په ټپیانو کې 8 ملکی وګړي او نورې امنیتي سرتیري شامل دي. له دې سره پر یوه وخت د غزنی ښار په بشپړ ډول تړل شوی او مخابراتي شبکو هم په دې ښار کې خپل فعالیتونه ځډولي دي. ها خو بیا د کابل کندهار لوی لار چې له غزنی ښار څخه تیر سوی ده هم د جګړو له امله نن تړلې و چې له کابله له ایران څخه راستنه سوي په زرګونو افغانان او دغه راز له غربي ولایتونو څخه هم په زرګونو مسافر په کندهار کې د لارې خلاصون ته انتظار باسي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 FM 3.15.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خلک د بې کیفیته دواو څخه شکایت لري. په دې باره کې به زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ وروسته واورو. خو اوس به راسو چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو یو ځل بیا د افغان حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه د شفافیت لپاره د بایومیټریک سیستم د کارونې غوښتنه کړې. دغو ګوندونو د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون غوښتنه هم کړې ده، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي د وخت د کمی له امله دا غوښتنې نسي منل کېدی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال دې راپور ته.
د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ایتلافونو چارواکو په کابل کې له یوې غونډې وروسته افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته دوه اونۍ وخت ورکړ چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره دي د دغو ګوندونو درې وړاندیزونه ومني. د کابل په سرینا هوټل کې د افغانستان د لوی ملي ایتلاف او دغه ایتلاف کې د شاملو ګوندونو او ایتلافونو تر څنګ د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات د شورا سازو هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لوی ملي ایتلاف کې د جمعیت اسلامي ملي اسلامي جنبش، د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند سربیره د انوار الحق هدی په مشرۍ نوی ملي جبهه، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو د محور ډله غړیتوب لري او هم د افغانستان پخوانی جمهوري سمیت کرزی له دغه ایتلاف څخه ملاتړ کوي. د ایتلاف مشرانو په دې غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو شفافیت لپاره خپل پخوانی درې وړاندیزونه یو ځل بیا تکرار کړل. په دغو غوښتنو کې د بایومیټریک سیستم له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو پیژندنه د آزادو عمومي پټو او مسکمي رایو یا د اس ان ټي وی سیستم پر ځای چې همدا اوس په افغانستان کې مروج دی، د متناسبې نمائندگی یا درای د سو اړخونو کارونی سیستم ایم ڈی آر ته د بدلولو او د ټاکنو د بهیر څخه د ګوندونو د نږدې څارنې غوښتنې شاملې وي. د افغانستان د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود رشوال دغه سیاسي ډلو د جمعې د ورځې د غونډې د ګډ پریکړې لیک د اعلان پر وخت افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون نه وغوښتل چې د دوی غوښتنې دي ومني.
اعلان ثبت بایومتریک رای دهندگان
خغلی ترشوال ویل د بایومتریک سیستم لاره د رای چونکو د نمونو ثبتول او د مسولو ورګانون لخوا د دې کار تضمینول او هم په پارلماني او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اعتبار وړ پنی ادارو لخوا دغه پروسی عملی کول، دوهم ګوندونو د وړاندیز پر اساس د ټاکنو سیستم بدلول
در مطابقت با طرح احزاب.
دا سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت د کارونه کې دغه ګوندونو د ګډې اعلامیې پر اساس دوی به د غیر شفافو ټاکنو مخنیوی وکړي او نور اقداماتو به مخه وکړي، خو په دغه اعلامیه کې د نور اقداماتو یادونه نه ده شوې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي د سیاسي ګوندونو دغه پریکړې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په دې اړه خپل دریځ له وړاندې اعلان کړی دی. ښاغلی هاشمي وویل چې په اصولو کې کمیسیون د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه مني، خو د وخت د کموالي له امله عملي نه بولي.
دغه موضوع نن موږ رسمن د میډیا طریق نه خبر شو. زموږ دغه پخوانی موقف چې موږ اعلان کړی دی په هغه موقف ولاړ یو، خپل ولې موږ مخکې هم ویلي اوس هم وو چې د احزابو طرحه موږ په پرنسپ کې منلې ده، ولې د وخت د کمی د وخت نه چې ممکن نه دی دغه د اتو سم د انتخابات په دغه طرحې باندې وشي، نو اوس فعلا موږ عذر غواړو. ولې په هر حال دغه به چې کله کمیسیون د هفتې دغه دیلاندې هفته کې ټولېږي بیا به رسمن خپل موقف هم اعلان
کړي. وړمه ورځ د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم کارول د وخت د کموالي له امله ممکن ونه ګڼل او ویل چې د ټاکنې سیستم بدلول دغه کمیسیون پورې اړه نه لري. افغان حکومت له وړاندې ویل چې د ټاکنې سیستم د بدلول لپاره دې ولسي جرګه کې کار وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د یو شمېر سیاسي ډلو ټاکنو د کمیسیون د اساسو ترمنځ د سیاسي ګوندونو په وړاندیزونو باندې تېره اونۍ خبرې بې پیلو پای ته ورسېدي. د دغو بحثونو په پای کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوم رسیال محمد سرور دانش دفتر په یو اعلامیه کې د ټاکنو بهیر څخه د سار پاړه د ګوندونو وړاندیز ومنه، خو د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو د پیژندلو لپاره د بایومیټریک سیستم د کارولو او هم د ټاکنی سیستم د بدلولو وړاندیزونه یې د وخت د کمی او د ولسي جرګې لخوا د سیستم د بدلولو سره د مخالفت د اندېښنو له امله ونه منل. د عمر سیال دفتر ویلي چې پر دغو مسلو د بحثونو لړۍ پای ته رسېدلې. د افغانستان د ټاکنو د سار ادارې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ډېر مهم ګڼي، خو اندېښنه ښیي چې سیاسي ګوندونه همداسې پر خپلو غوښتنو کلک ودرېږي نو د سیجرګي ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکل شوی مودي ته په پاملرنې کېدای شي چې دا اصلاحات رامنځته نه شي او دا به د پارلماني ټاکنو د ځنډ سبب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د لیرې پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې غیر مسلکي کسان درملتونونه لري او د ټیټ کیفیت درمل خلکو ته ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د شمال ختیځو ولایتونو په لیرې پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې یوازې د درملو له نمونو سره آشناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوایي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکي هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکي خلک دوايانې پلوري. په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوايانې پلوري. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوايانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکي در بخش های مختلف خصوصا در بخش
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکي مداخله کیږي، خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکي خلکو لخوا دوا ورکړل شوې ده او د هغوی مشکلې زیات کړې دي. له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پرې یو شمېر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لوی ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی یو تن اوسیدونکو د کورنی تبابت په اړه داسې وایي.
کورنۍ چې کوم ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنۍ تبابت به داسې شی وو چې ماشوم به موریکا شو سپینسرو ښځو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه به راواخیستله په دې باندې بیرې واچلې بیا د هغه پاس نه بیا هګۍ واچله بیا ماشوم په کېنه او بیا به یو څادر ونیو په دې څادر کې بیرې واچولې یو ښځې بغه طرف څادر سر نیولې او یو ښځې به دې طرف څادر سر نیولې په دې کې به داسې زانګو په شکل د کوچ د موریکا شوی دی. او یو بل شی دا هم و چې دغه ستونی چولیږي په کلي کې به سپینسرې واچو نو هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته توره کړه بیا به داسې حلق ته ور دننه کړه بالاخره درې ځلې به هغه حلق ورته پورته کړه ته داسې څادر به واخیست داسې غټۍ به کو غاړې ته به ور واچو د پانسې په شکل داسې کش به کو درې ځلې یا دا چلونه پې کوله ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به جړل به کله خو کیدایسي هغه نور عوامل و یا به ماشوم خېټه کې درد و یا بل حساب خو هغه خلکو بیا داسې چل کوو چې دا ژاړي بیا به ماسختن به داسې یو پولې ته به بوت هغه به ورته ورې کړه درې ځلې به د پولې د سوري نه وایسته بیا به د هغه سره وایي دې ژړاخه کېږي.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد موسی وایي چې د دوی په کلي کې له دولسم ټولګي فارغ کسان درمل پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي ځکه چې په کلي کې مسلکي ډاکټر نشته.
قریه ما ډاکټرای مجرب کې از پنځه طب یا کدام بخش صحی که مثلا فارمسی نرسینګ خوانده باشد او تو یک ډاکټر ما نداریم.
زمونږ په کلی کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکي زده کړې کړې وي. داسې کسان هلته دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا یې تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي. موسی زیاتوي چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. په قندوز کې د دوایانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جالي جوړه شوې دوا واردوي او په کلو کې په هغو درملتونونو پلوري چې غیر مسلکي خلک پکې درمل پلوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هلمند د سولې د کاروان غړي چې اوس یې خپل غورځنګ ته د سولې ولسی حرکت نوم ورکړی په کابل کې د درو 50 ورځو تیرولو وروسته نن د کابل څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته په لوڅو پښو پیاده مزل پیل کړ. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د دغه حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې.
وطن دوست بلخ ته د سفر هدف مو څه دی؟
څلور مخکې 15 کیلومتره لار ده. کچېرې موږ ته هر ورځ 15 کیلومتره مزل لږ څه و شاوخوا دوه میاشتې موده کې موږ بلخ ته رسېږو. تر بلخه پورې زموږ د تګ هدف دا دی چې په لاره کې اوسېدونکي راپورته شي، راوهڅول شي چې د سولې غږ بدرګه کې همدا ولسونه دي چې نظامونه تغیر یې همدا ولسونه دي چې سوله غوښتل شي. که چېرې ولس راپورته نه شي جګړې به همداسې روانې وي. همدا ولس به راپورته کېږي، د خپل سر د خوندیتوب غږ به پورته کوي، د جګړې پر شکیلو خونه به د اوربان غږ کوي، د دایمي سولې غږ به کوي.
درې میاشتې وړاندې تاسو د هلمند څخه د کابل په لور راووتلی، څومره خپل هدف ته رسیدلی یاست؟
بریالي یو ځکه چې لومړی ځل دی چې د امریکا او د طالبان ترمنځ مستقیمي خبرې کیږي او افغان دولت یې ملاتړ کوي. تر څنګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فرد فرد د سولې غږ پورته کړی دی، د اوربان ناره پورته کړې ده او لږ وروسته د افغانستان د سولې مسله نړیواله مسله شوی. تر څنګ په دوبۍ او ازبکستان هیوادونو کې هم پریکړه شوې ده چې باید طالبان هلته خپل سیاسي مرکزونه ولري او له افغان حکومت سره مستقیمي خبرې ولري. دا ټول هغه شان دي چې د همدې ولسي حرکت له پیل سره سم راپورته شول او سم ده چې ډېر ژر به د یوې دایمي سولې او اوربان خوندن کېږي.
څومره خپل هدف ته رسیدلی یاست؟
لنیک مرغه افغان ولس ورځ له بلې ویشيږي، ورځ له بلې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، هغوی پر نړیوالو غږ کوي، هغوی پر ګاونډیانو غږ کوي چې نور د افغانستان له جګړې خلاص وباسي. هغوی په نړیواله کچه د سولې غوښتنه مطرح کړې ده. پر هغو هیوادونو چې افغانستان چې مستقیم او غیر مستقیم مداخله لري پر هغوی غږ کړی دی چې یو لومړی خو دې د افغانستان له جګړې خلاص وباسي چې افغان حکومت او افغان طالبان روغې جوړې ته ورسیږي، او دوم دا غږ کوي چې همدا هیوادونه باید د افغان حکومت طالبانو منځګړیتوب وکړي او دوی یوې دایمي سولې ته ورسیږي. دا چې اوس فرد فرد د سولې غږ پورته کوي دا د همدې ولسي حرکت نوښت دی، د همدې ولسي حرکت لاسته راوړنه ده.
په دغه موده کې موږ د سولې لپاره څومره ملاتړ ترلاسه کړی؟
د مې 14 نیټه مو له هلمند څخه حرکت پیل کړ، تر کابل پوری مو پلان جو کړی وو چې موږ به تر کابل پوری پر کوم موارد کار کوو پر کوم جزئیات به ژغیږو کوم سفارتونو ته به ورځو هغوی ته به زموږ غوښتنه څه وي او تر څنګ مو دا هم ویله هغه مهال چې دوهم سفر به مو له کابل تر بلخه وي دا ځلې مو له کابل تر بلخه پوری پلان جو کړی دی چې موږ به څه کوو څنګه به ژغیږو له چا سره به ژغیږو او له هغه څخه وروسته مو بیا له بلخه تر هرات سفر پلان کړی دی چې کله بلخ ته ورسیږو بلخ کې تم سو هلته په لویو غونډو کې برخه واخلو لویو غونډې را وبلو بیا به نو له بلخه تر هراته پورې د سفر پلان جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
سفارتونو د اساسو سره مو په کومو مسلو خبرې وکړې؟
له هغوی څخه زموږ ځانګړې غوښتنه دا وه چې دلته اوولس کاله کېږي د کاغذ پر مخ ژمنې شوي دي، له بده مرغه دا ټولې ژمنې همداسې ژمنې پاتې شوي دي. له دې وروسته موږ ژمنې نه غواړو، موږ عمل غواړو. که څوک د افغانستان په سوله کې برخه اخلي هغوی دې عملا لاس پورې کړي. کوم سفارتونو مخته چې موږ شنستلي یو او هغوی ته چې موږ کوم لیکونه سپارلي دي هغوی پر ولسونه موږ غږ کړی دی، دوی ډاډ را کړی دی چې دا ځلې به دوی د سولې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې راپیلوي. سمه ده چې دوی به دا ځلې ژمنې نه پرېږدي، پر ژمنو به وفا کوي او عملي ګام به پورته کوي. سمه ده چې دا ځلې به دوی ولس نه تېرباسي، ولسونه ته به درواغ نه وایي، خپلو ژمنو ته به ژمن پاتې کېږي او عملي ګام به اخلي.
مننه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د اروپا په اکثر هیوادونو کې سږ کال په اوړي کې هوا دومره زیاته توده ده چې د اوسیدونکو تر څنګ د سیلانیانو لپاره هم ستونزې پیدا کړي. بزګران تودې هوا ته خوشاله دي ځکه هغوی وایي چې د انګورو او نورو میوو حاصلات یې ډیر وي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې مریم دیالو په رپورټ کې واوري.
سږ کال په پاریس کې د هغه ښار اوسیدونکي او سیلانیان دواړه په دې هفتې کې چې هلته د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب څلوېښتو ته رسېدلې ډېر په عذاب دي. مګر یو سیاح چې د ایټالیې دی وایي
سی دیفیشیل پرو لا سیټا ای مولتو بیلا
اټس دیفیکل بټ د سیټی ریمینز
بیوټیفول. دا مشکله ده مګر ښار همغسې ښایسته دی. اوس هم موږ خوشحاله یو سره له دې چې ډېره ګرمي ده. په پرتګال او اسپانیې کې د تودوخې لوړه درجه ورځ پر ورځ زیاتېږي. د پرتګال د موره د ښار اوسیدونکي په دې چې د ګرمۍ نخلاشي سواحلو ته ځي او یو تن وایي د حرارت درجه ډیره لوړه ده مګر موږ د هغې سره د مقابلې دپاره دې سواحلو ته راغلي یو. اوبه یخې دي او دا ځای په دې ګرمۍ کې ډیر ښه ځای دی، یو بل تن وایي. دا رښتیا ده چې دا اوړی دی، ډیره ګرمي ده، حتی موږ تنفس نشو کولی. د چک د جمهوریت په پایتخت پراګ کې د باغي وحشي حیواناتو ته په دې ګرمۍ کې د خاصو خوراکي موادو بندوبست شوی دی. د پراګ د باغي وحشي یو کارکوونکی وایي موږ د خاصو شیریخو بندوبست کړی دی، موږ تازه میوې د اوبو سره ګډو او د یخ سره یې دوی ته ورکوو. مګر په المان کې برخلاف ډیر د انګورو باغوانان په ګرمۍ خوشاله دي او وایي چې هغوی به سږ کال ډیر ښه حاصلات ترلاسه کړي. د انګورو یو باغبان وایي سږکال همدا اوس د اګست په شروع کې موږ د حاصلاتو په ټولولو لاس پورې کړی دی. د دې معنی دا ده چې موږ به د واینو په شمول خپل تولیدات په بل هفته کې مارکیټ ته مخکې کړو او دا غټه خبره ده ځکه چې خلک زموږ تولیداتو ته منتظر دي. مګر د انګورو د باغبانانو برسیره په اروپا کې د پارکونو او د ځنګلونو کارکوونکي وایي چې د ګرمۍ د لاسه پارکونو او ځنګلونو ته 10% تاوان رسېدلی دی او په دې برسیره په ځنګلونو کې د اور د لګېدلو خطر هم شته دی.
څو خبرونه. طالبانو د غزنی په ښار ډلیزه حمله کړې ده، خو په کابل او اسلام آباد کې د امریکا خبري اعلان وایي چې ښار ته د افغانستان د ملي پوځ د ځانګړو قوت رسېدو وروسته طالبان له ځینو ناحیو نه وتلي دي، خو په ځینو برخو کې اوس هم جنگ روان دی. د امریکا پوځ وایي چې د دوی د خپلو معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې تېره سه شنبه د لوګر په ولایت کې په یو هوایي برید کې یو افغان پولیس هم نووژل شوی. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې امریکایي الوتکو په هوایي برید کې 9 پولیسان وژل شوي او 14 تنه نور ژوبل شوي وو. او ولایتي چارواکي وایي چې په دغه هوایي برید کې 2 ملکیان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د سخت زلزلو لامل یو لک شپک منځو زره کسان بې کوره شوي دي. خبری رپورټونه وای چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ د پیل کېدو لامل د چین د کمونیست ګوند مشرانو ترمنځ ژور اختلافات رابرسېره شوي دي او د ګوند ځینې مشران د جمهور رئیس شی جین پینګ له پالیسۍ نه خوشحاله نه دي. په داسې حال کې چې د تایوان جمهور رئیس تاسی اینګ وین له متحده ایالاتو نه د لا زیاتې مرستې غوښتنه کوي او د لاتین امریکا څو هیوادونو ته سفرونه وکړل، دغه کار د چین مشران سخت ناراضه کړي دي او د تایوان په ابنا کې خپل نظامي موجودیت پراخه کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده او غواړو چې د روغتیا په خبرونه کې د مور د شیدو په اهمیت د ډاکټر سره خبرې وکړو. نو هیله ده چې خبرونه واوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.